ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر د خبرونه ته مو بیا هم زنور یاسنوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې د حرفوي زده کړو پر موضوع خبرې کوو په افغانستان کې ځوانان څومره د حرفوي زده کړو په پروګرامونو کې برخه اخلي په دې برخه کې ورته څومره امکانات برابر شوي ځوانان تر ډیره کوم حرفي یا مسلکونه خوښوي او له کورسونو له فارغېدو وروسته په همغو حرفو کې چې دوی زده کړې ترلاسه کوي ورته څومره د کار زمينه برابر ده د او په حرفوي او روزنیزو زده کړو پورې تړلې پر نورو مسایلو په دې یو سات خبرونه کې چې تر اتو جو پوری دوام کوي خبرې کوو د خبرونه ته مو یو شمیر میلمانه دعوت کړی دی د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي استاد او پنګرهار کې د سہولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو د یو مرکز مشر مبارز زیرمن ځوان فعال عبد الله ګران او د غرض یو شمیر نور میلمانه مو هم بل رابللی دي چې وروسته به د خبرونه په اوګدو کې نمونه اعلان کړم لومړی به مبارز زیرمن تاسو در شو کراته وای چې تاسو د سہولت په نوم د حرفوي او روزنیزو زده کړو یو مرکز هم لری څومره ځوانان په دې ورستیو کې حرفوي زده کړو ته لیواله دي تاسو دغه مرکز ته څومره ځوانان راځي تر اوسه مو د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانان لپاره څه کړی دي که پایل هم دین او کومه ربني
ډیره مننه محترم نوري صاحب لومړی غواړم د تاسو د رادیو له طریقه خپل ټولو هیوادوالو ته بل خصوص وګورئ چې د دغه خبرونه اوریدونکو دي دا اوس مونږه غوړي سلامونه ونې کې له وړاندې کوم د غراز د تاسو ملما عبد الله ګران سپتم سلامونه وړاندې کوم مونږ تقریبا دوه کال کېږي چې د دولت نامه په یو چوکاټ کې کار او د کاروبار په برخه کې خدمات راکو په دغه برخه کې بیلابل خدمات راکو چې ځینې د کار مربوط دي او ځینې د کاروبار او نو موږ په دې ورستیو کې یعنی یو ځې څو میاشتې وړاندې داسې ترکل چې
زیرمن صاحب تاسو دوه کلمې وکارولې کار او کاروبار توپیر پڅ کړه
د کار څخه زمونږ موخه د حکومت په چوکاټ کې او په پراخ د ملي او نړیوالو موسساتو سره کار ده وظیفه ده او د کاروبار څخه زمونږ موخه شخصي کاروبار هغه که په حرفوي برخه کې او که د پنګونې په شکل وي
بله مننه مهرباني
نو یو ځل چې مشته مخکې مونږ داسې درکړل چې په حرفوي برخه کې ډېر اړتیا ده او لاملې عمل مو په حرفوي برخه کې بلابل کورسونه فعال کړل او داغه د فعال اول مرابطه په بلابل برخه کې لکه داغه جملې ترسته د موبایل د هارډویر او سافټویر برخه یادول شو د لوړ ماډل موټر او وایرینګ یادول شو د ترانته سولر سیستمونو نصب او مراقبت ته یادول شو د برخه او او ډېرې برخې دي چې په دې برخه کې محدود خدمات راکو خو په دې برخه کې زمونږ خدمات روان دي نو
bale
په دې برخه کې په دې کار مېرمنو کې نو چې
ما هم ته پوښتنه کوله چې تاسو چې دغه تقریبا دغه ځینې مسلکونه ډېر نوې دي له نوې ټکنالوژي سره راغلي سولري سیستم د نوې پرمختللو موټر وایرینګ او نور د دې لپاره تاسو کافي بیا استادان هم لري څوک دوی ته روزنه ورکوي
استادان شته ده خو البته چې په دې برخه کې محدودیتونه ډېر دي ځکه دغه برخه د خلکو لپاره نوې دي لکه تر اوسه پورې په ځوانه طبقه کې بل خصوص فکر دا دی چې اگر چې کار بازار ډېر تغیر کړی دی خو هم خلک فکر کوي چې وظیفه باید په مثلا کې درخه کې چې پونتون ولولې یا مثلا انسټیټیوټ کې ذکر وکړي چې لدې له طریقه په دوی د وظیفې او د کاروبار څخه نشي نو دغه برخه ته پاملرنه کمه ده او بل خصوص په دغه مثلا د لوړ ماډل موټرو د وایرینګ برخه کې تاسو ته بل خصوص یاده کوم په دغه برخه کې د مسلکي استادانو کمه ده په دې برخه کې موږ په خپل د استاد په منډلو کې د ډیرو ډیر سختي مومنده استاد نو خوشته ده په دې برخه کې استادان شته مسلکي روزون کې لرو.
بله هغه موټر چې تاسو دغه د وایرینګ زده کړې ورکوي هغه خو حتمان معلوم دي کوم شرکتونو دا موټر افغانستان ته راوارد کړي دي؟ آیا د هڅه مو کړې ده چې د دې شرکتونو له مالکانو خواندانو سره په تماس کې شي ځکه چې د دوی په ګټه هم ده که هر چیرې د موټر هغه ترمیم سهولتونه امکانات په یو هیواد کې برابرۍ کې د دوی فروشم زیاتېږي که څنګه؟
بالکل د دې نظر ته موږ تر اوسه پورې په دې ډول رسمي هڅه نه ده کړې او دغه برخه تر دې راه ده پورې مونږه مغه استاد تفریحي جوړوي وسایل او سافټویر نو په استفادې سره دغه برخه کې شاګردان ته روزنه ورکړي.
ډیر ځلې اکثرا لوی د موټرو تولیدونکو شرکتونه چې کله خپل موټر نور هیوادونو ته واردوي حتی ورکشاپونه هم ورسره هغه هیواد ته وړي ماهر کسان هم هلته لیږي چې نور محلي کسان وروزي د څو میاشتو لپاره دغه پروګرامونه دوی مخته وړي. په هر صورت زیرمن صاحب کور ودان ډیری خبرې شته په دې ارتباط باندې بیا هم سره وغږیږو. ځوان فعال عبدالله ګران هم را سره وصل دی. ګران صاحب خبرونه ښه راغلاست.
ډیره مننه نوري صاحب تاسو ته استاد سیملما زیرمن صاحب ته همداشان د دایرې ریډیو ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه مینه او درنښت وړاندې کوم. هیله د ټول بروغ جوړ خوشاله وي او خوښ یم چې یو ځل بیا هم تاسو سره په دغه ټولنیز خبرونه کې یم او د اوریدونکو سره به پاتې شم.
ډیره مننه کور ودان. دغه د حرفوي او روزنیز زده کړو څخه په افغانستان کې یو ډول تصور اخیستل کیږي چې هغه دودیز شکل باندې چې دا داسې مسلکونه دي چې هغه کسان ورته مراجعه کوي چې هغه بیکاره دي او سنونه یا عمرونه هم لوړ دي نور کارونه نشي کولای زده کړې نشي کولای. ډیر په خوا په ګلکاری نجاري حکاکي او ځینو نورو دغه خرادي پنچرمینی او د موټرو د میخانیک مستری او دی او شانو پورې تړلی وو. دغه تصور آیا اوس هم همداسې شته ده؟ ځوانان حرفوي زده کړو او روزنیزو زده کړو ته اوس په همغه سترګه ګوري او کوم بدلون راغلی؟
پخوا واقعا لکه تاسو چې وړاندې یادوري وکول د غستون زوا خو اوس وخت کې بیا کله چې ځوانان په لوی کچا بیکار شول او د کار لاسرسي ورته بيخي کم شو دغه په تیو ته پکې کم رنگ شوی دی او دلته په خصوصي سکتور کې په خصوصي ډول خدای ډول کورسونه موږ په خوست یا په عموم کې کوي چې په جنو قطي ځن کې نه لرو. خو بیا هم ځینې مؤسسات شته چې هغه ځوانانو ته چې دوی کاري فرصتونه کم لري او یا هیڅ کاري فرصت د دوی لپاره نه مسایدیږي خصوصا ځوانانو ته دغه موقع برابرېږي ځکه دلته سن ته کتل کېږي د هر چا عمر چې د 1310 کالونو ترمنځ وي یعنی ځوان قشر موږ ورته ویلی شو یا کاري انرژي موږ ورته ویلی شو دوی ته دغه فرصتونه ورکول کېږي. په خپله هغه موجود و چې مثلا یو څوک کډاکټر دی باید دوی ډاکټر وي کمستري دی دوی باید مستري وي او یا په نورو برخو کې نو یو ته دغه برخه اوس ځوانانو ته ځنګړې شوې ده او ځوانانو په دې باندې پوهېدلې دي چې لکار پرته یا مسؤلیت پرته او یا د حرفوي زده کړو څخه یا د حرفوي کارونو د ترسره کولو څخه بلک فرصت باید کړئ چې مکتب برابر نشي. مثلا وړاندې درمان ته بیا دوري وکول چې یو کار ده او بل کاروبار ده نو د کار فرصتونه اوس یو تر کم دي په افغانستان کې نو ډیری خلک د ځان بسیاني لپاره ځان ته د کاروبار د پیدا کولو لپاره او یم د مسؤلیت لپاره د برخو ته توجه کوي او خو متاسفانه باید وایم چې په هغه کچه نه دي لکه څومره چې ځوانان ورته اړتیا لري او یا په کومه کچه په دغه برخه کې اړتیا ده. مثلا موږ د نل دوانې په برخه کې ډیر اړتیا لرو ډیری ځوانان په دغه برخه کې هیڅ پرېز درته ترلاسه کړی زما فکر دوی وخت کاری فرصتونه عمومي او د ځان بسنه لپاره بل دوی لپاره موثر تمام شي. دې تر څنګ نورې برخې هم شته چې پرې ورته کې په خوځ کې یا په پټوله کې په لویه پکتیا کې دغه برخه ته توجه شوی د خو هغه په ډیره کمه کچې دي. زه وایم چې په دغه برخه کې نه یوازې دغه بهرنۍ موثثو ته پرې خدل شي که خپلم یو څوک او غاړي د دې کورسونو رامنځته کړي د هرپویز د ټول لپاره د ځوانانو لپاره پرستونه ایجاد کړي. نو فکر دا به ډیر موثر وي، هغه که د ټلیفون جوړونې په برخه کې وي، د موټر جوړونې په برخه کې وي، د نل دونې په برخه کې وي، یا د سولري برېښنا او یا د نورې برېښنا چې دلته په خوست کې عموما په دغه برخه کې کاري فرصتونه بیخي ډېر وي، خو هغه خلک یا کوم مسلکي خلک چې دغه برخه کې چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړي، یا عموما دغه کاروبار دوی ته له نیکونو یا پلرونو څخه پاتې شوی دی او په دغه برخه کې پوره له کاري تجربې څخه برخمن دي، په دغه برخه کې بیخي کم دي او کاري فرصتونه بیخي ډېر دي.
بله مننه ګران صاحب، بیا به هم خپلې خبرې وکړي، بحث ته دوام ورکوو. زیرمن صاحب، تاسو چې دغه روزنیز مرکز په ننګرهار کې له دوه کلونو تاسو له رئیس فعال دی، کوم مسلکونه یا کوم مهارتونه خپلو ګډونوالو ته ور زده کوي؟ تر ډیره آیا شرقي ولایتونو ختیځو ولایتونو پورې تړلې دي؟ هغه چې ورته ډیره اړتیا ده هلته او که د افغانستان په سطحه؟
نوري صاحب، خوشبختانه څومره چې موږ معلومات لرو دغه ډول مراکز مرکز کابل کې خو ډېر پخوانو، خو اوس څومره چې موږ معلومات لرو په کندهار کې وجود لري او دلته په ننګرهار کې هم، البته په نورو ولایتونو کې به دولت په چوکاټ کې هغه د تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونه له پخوا څخه وجود لري، خو په خصوصي سکتور کې په مرکز کابل کې، په کندهار کې او په ننګرهار کې څومره چې معلومات لرم دغه مرکزونه وجود لري. نو موږ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، په مسلکي برخه کې، په هغه برخو کې چې مؤسسات ورته عمدتاً اړتیا درلودل، له ډېر پخوا څخه روزنیز پروګرامونه درلودل، په دغه برخه کې ځوانانو ته لنډمهالې روزنه ورکوله. خو یوازې یو څو میاشتې کېږي چې موږ په حرفوي برخه کې هم فعالیت باندې پیل کړی دی، لکه د موبایلونو د هارډویر او سافټویر برخه، د سولرو د سیستم د نصب او مرکبت برخه کې، د لوړ ماډلو موټرو د وایرنګ برخه کې، د ایسی او یخچال د نصب او مراقبت په برخه کې، د طرز د برق په برخه کې، د خیاطۍ په برخه کې، د نل دوانۍ په برخه کې، دغه برخه کې زموږ خدمات د اوس روان دي.
دغه ډیر چې تاسو ویلې، ډیر دغه رښتې یا مسلکونه د عملی زده کړو ته اړتیا لري، تاسو کافي ورته ورکشاپونه هم لري؟
او مونږ اگر چې د زموږ مرکز عمره ډیر لوی نه دی متاسفانه، دا په راتلونکي کې د وخت په تیریدو سره او هغه د لویوالي د چې تر اوسه پورې لوی نه دی، دا هغه یو څه زموږ په وړاندې باندې خنډونه دي، او بل وجه دا هم ده چې هغه ته تقاضا او عمره ډیر نه ده، چې مونږ غواړو چې هغه د تقاضا مطابق خپل خدمات پراخ کړو. نو مخکې ما یادونه وکړه چې متاسفانه تر اوسه پورې هم د خلکو پوهې کچه په دغه برخه کې کمه ده. تصور دا دی چې دوی به په حکومت کې کار وکړي، دوی په مؤسساتو سره کار وکړي، یا به په خصوصي ادارو کې کار وکړي، په داسې حال کې چې په دغه برخه کې کاري فرصتونه خورا ډېر محدود شوي دي. او خو زموږ هیله دا ده، او ډېر تغییر راغلی هم دی، خو زموږ هیله دا ده چې ډېر زر به انشاءالله خلک پوه شي چې په دغه برخه کې زده کړې کول او دغه برخه کې د ځان بسائنې د خود کفایې لپاره لکه کوشش زر نتیجه راوړي. په همدې خاطر باندې په دغه برخه کې زمونږ خدمات محدود شکل باندې روان دي. زمونږ زده کوونکي مطلق اکثریت د ننګرهار دي، نو داسې حال د ګوتو په شمېر له کونړ او لغمان څخه هم لرو.
بله مننه کور ودان زیرمن صاحب.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم بحث دوام ورکو. ګران صاحب، تاسو مخکې ویل چې ځوانان که څه هم لیواله دی خو ځینې امکانات ورته نشته چې د حرفوي زده کړو په هغه ډول باندې چې اړتیا ده، کورسونه نشته، مرکزونه نشته. خو کراشه په ټوله کې په ټوله لوی پکتیا کې چې تاسو له ځوانانو سره خبرې کوئ، ځوانانو سره ګورئ، په تیر بیا د لوی پکتیا د دې لپاره وایم چې اکثرا ځوانان خلیج وادو ته ځي یا تللي دي او هلته ډېره غریبي کوي او ډېر شاقه کارونه هم هلته کوي، خو د په داخل کې دغه روحیه آیا شته ده که څنګه په ځوانانو کې چې او آیا اوس هم داسې یو عیب یا ننګ ګڼل کېږي چې ولې باید یو څوک ولاړ شي نل دوانی زده کړي یا نجاري یا هم خرادي یا کوم بل رشته، او که بیا هم دوی سره مغه روحیه ده چې باید لوړ زده کړي وکړي، ډاکټر، انجینیر او یا بل څه شي؟
که پښتنه مو خپل نری صاحب دغه یو مهمه موضوع ده چې باید دغه باندې بحث مو شي. خو ستولیا پکتیا کې تر اوسه مغه بخوانی دود یو موضوع یو څه موجود ده. مثلا یو څوک په کورنۍ کې د کورنۍ مشر بلل کېږي، غیته کاکا یا لالا ویل کېږي، ټول د کورنۍ هغه مصارف د کورنۍ لپاره د نفقې پیدا کول، د کار کول هغې ته ور ترغاړي شوي وي. نور ځوانان عموما په لرو پرتو ولسوالیو کې دغه دود یو څه د ښاري سیمو یا هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي یو څه راکم شوی دی. یعنی ځوانان غواړي د ځان لپاره کاري فرصتونه ایجاد کړي، د دې تر څنګ چې د کورنۍ غړو ته حلاله نفقه پیدا کړي، د ځان بسیاینې لپاره هم یو څه کار وکړي. دوی سره دغه فکر شته چې که زه کورنۍ ته یو څه نشم کولی، لږ تر لږه زه خو باید کورنۍ باندې بوج نه وم. خو لا هم په لرو پرتو هغه سیمو کې چې له ښار څخه په لرې پرتو ولسوالیو کې پرتې دي، ځوانان همداسې وزګار ګرځي. لکه وړاندې مې چې یادوري وکول، هر هغه چا ته د کورنۍ مسؤلیت ورسپارل شوی دی چې په کورنۍ کې د پلار دی یا مشر ورور دی یا الاوله د کورنۍ مصرف دوی په غاړه اخیستی دي. متاسفانه به ووایم چې زموږ اکثره ځوانان په داسې یو حالت کې دي چې هغه د نه یوازې دا چې د کورنۍ ستونزو ته اوږه ورکړي، خپل هغه ځان هم په دوی باندې بوج شوی دی. دلته که یو شمېر نورې پېښې د دې لامل کېږي، مثلا هغه هر هغه څوک چې کار نه کوي، زیار نه باسي او یا هم پیسې په سخته نه شي ګټلی، هغه ډېرې اسانه مصرفوي. نو په کار دا ده چې هغه ځوانان چې هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې دي، په دغه برخه کې باید دوی توجه وکړي. ځکه لکه وړاندې چې یادوري وشوله، د دوی اکثر ځوانانو هیله دا وي چې زه باید د دولت په چوکاټ کې وظیفه ترلاسه کړم یا له بهرنیو مؤسساتو سره وظیفه ترلاسه کړم. دلته په پښتو کې یو متل دی چې یو کار روزګار زده کړه خیر مه یې کوه، که اړتیا شوه بیا یې وکړه. نو دوه تر اوسه پورې دغه مسله د ځوانانو په منځ کې شته. دلته په خوست کې زه د خوست یادوري وکوم، اکثر هغه کاروبارونه، کوچني کاروبارونه چې په بازار کې ترسره کیږي، لکه په وړاندې یادوري وشول د ټلیفون جوړونې په برخه کې یا په نورو برخو کې، دا یو ډول شور هم ځوانانو ته پرېښي چې زه به اوس کمپیوټر ته ناست وم او د خلکو موبایلونو ته به سافټویر کوم او یا به د خلکو موبایلونه جوړوم. یو ډول ځان ټیټ ورته پرېښي د خپلو همدولو په وړاندې، د خلکو نه د یو ډول شرم احساس کوي. اکثره په خوست او پکتیا کې دغه کوچني کوچني مصروفیتونه یا دا کوچني کوچني کاروبارونه د نورو ولایتونو خلکو نیولې دي. هغه هغوی چې په دې باندې پوهېږي چې زه باید کار وکړم، کله چې یو څوک ځوانېږي، دغه نه یوازې دا چې د ده مسؤلیت جوړېږي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه وګټي، بلکې د ټولنې په وړاندې هم د دوی مسؤلیتونه یو څه لوړېږي. نو دلته دا د مسؤلیت لوړونې او یا عموما هماغه د پخوانۍ مسایل چې دوی باید یا ډاکټر شي، مثلا پلار یې ډاکټر دی یا ډاکټر شي، یا یو ډول داسې سیالي هم روانه ده چې مثلا په پلانکای په یو خدای کې وظیفه لري، زه هم باید وظیفه واخلم. که زه له ده ټیټ کار کوم، نو دا زما لپاره یو د غیرت مسله یا د سیالۍ مسله هم رامنځته کوي.
بله، کور ودان مننه، استعدادونه فرق کوي، امکانات فرق کوي. یو چا لپاره ممکن دغه زمینه برابره وي، یو بل چا لپاره نه وي برابر، او یو څوک باید با استعداد وي، یو څوک به نه وي. خو هغه خپل ځان خپل یو څوک تلل شي چې څومره کولای شي زده کړې وکړي او څه غواړي په راتلونکي کې. کور ودان مننه. اقتصاد پوه نواب امیرزای هم را سره وصل دی. امیرزای صاحب زمغه غوري؟ بلې، امیرزای صاحب زمغه غوري، ټلیفون مو یو ستونزه لري. ګمانم چې مخکې زموږ تخنیکي همکار ویل چې تاسو سره زموږ اړیکه ټینګه وه. په هر صورت ګمانم چې کومه ستونزه شته ده، له ښاغلي امیرزای سره زموږ اړیکه نه ټینګیږي. زیرمن صاحب راځو هم دې موضوع ته چې مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړه، هلته وضعیت څه ډول دی؟ تاسو په ټولو دغه ختیځو ولایتونو کې چې ځوانان تاسو ته درځي دغه روزنیز مرکز ته، دا کوم ځوانان دي؟ آیا دوی اقتصادي ستونزو دې ته اړ کړي دي چې هلته درشي او په خپل تر ډیره په خپل خوخه غواړي چې یو حرفه زده کړي او مسلک زده کړي؟
ډېره ښه پوښتنه مو کړله. زه غواړم یو ځل بیا هغه مخکېنۍ خبره تکرار کړم چې متاسفانه لا هم په دغه برخه کې عامه آګاهي موجوده نه ده. د خلکو پام دې ته اړول پکار دي چې نور نو هغه حکومت ته سترګې اړول یا ملي او نړیوالو مؤسساتو ته چې هغه کې به کار پیدا شي ښه ده. یعنی مسلکي برخه کې اووی چې توان لري په خصوص اووی چې دکتور کی انسټیټیوټ دی ولولي پونتون دی وایي بلکې تر دې لوړ ځکه دی وکی، مګر اووی چې زبکلی په دې خاطر کوي چې هر څه زر خپل کورنۍ مالی بوج په پورته کی، نو زما خیال دا دی چې هغه لري روکته ده او د باور وړم نه ده. نو په هر فوی برخه کې زبکلی دوی هر څه زر ډیر تر بلخصوص هغه برخه ته په پرتله باندې دوی هغه خپلې موخې ته رسولی شي. ډیر در کولای شي چې دوی اقتصادي ډول بیاز باندې خود کفا شي. په دغه برخه کې زمونږ زده کوونکي ډیر شمېر یو دي چې لوړان نه په دغه برخه کې پال دی. په ځینو برخو کې البته مثلا د موبایلونو په برخه کې زمونږ د تکون کې د پام وړ شمیر هغه څوک دي چې دا اوس دکان لري مګر په مسلکي برخه شکل روزنه نه دلې غواړي چې په مسلکي ډول باندې په دغه برخه کې روزنه وکړي. او زمونږ د تکون کې البته د خار څخه نسبت اطراف ته زمونږ مینوال ډیر دي، نو معلومی جدا چې اوغوی دغه اړتیا تخار په طلب باندې ډیره در کړې ده، نو د اطراف څخه راځي او د پروګرامونو کې ونډه اخلي. نو دوی ځوانان دي، هماغه عمرونه یې د 15 کلنۍ نه واخله تر 25 کلنۍ پورې، تر 20 کلنۍ پورې. حتی زمونږ په زده کوونکو کې داسې خلک هم شته چې هغوی کلونه کلونه د مؤسسات سره او یا د حکومت په چوکاټ کې دنده ترسره کړې ده، مګر اوس چې ګوري په هغې برخه کې د خپلې کورنۍ بوج نشي پورته کولی، نو راغلي دي او دې برخې ته مخه کوي.
زیرمن صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د تر ډېره له اطرافو لرې کلو او باندو څخه راځي ډېر مینوال لري د روزنیز کورسونه. دغه روزنیز کورسونه خو معمولا تقریبا یو تر ډېره هغه مسلکونه دي چې اړتیا په ښارونو کې ورته ډېره لیدل کېږي. هغه کوم مسلکونه یا کوم رشتې دي چې دغه ځوانان خوښوي او راځي؟ آیا دا د دې یو وسیله بولی چې کېدای شي دغه شی ز زده کړم، لغه کلن راتلای شم خار کې ژوند وکړم، او کېدای شي لدی لارې نه د ځان لپاره یا د کورنۍ لپاره یو نفقه پیدا کړم؟
نه، که فکر کوم چې د خار څخه زمونږ د هغه شمیر د کوم کشمیر ډېر د چوغي په دغه برخه کې اوس فعال دي کار کوي، مګر غواړي چې په دې برخه کې مسلکي روزنه وګوري، نورم مته تخلي په کچا نور کی. او دا طرفونو نه چې څوک راځي اووی ډیر په دې باندې فکر نه کړی چې کومه برخه کې تکړه کومه، نو راځي او هر برخه چې بل خصوص اووی دا چې خلکو اقتصاد ډیر زیات جوړ دی، نو بیا په داسې برخه کې چې د کورسونو کې چې د اووی فیسونه لوړ کم دي، کوشش کوي چې روزنه وګوري چې فیسونه کم وي، موده کم وي. لکه د دوی خیال دا ده چې څومره کم فیس او څومره کم موده کې چې دوی خپل پښو درېدلی شي، خپل کاروبار شروع کولی شي، نو په هغه برخه کې روزنه وګوري.
یو خو د فیس موضوع
ده، هغه برخه چې په اطرافونو کې ورته اړتیا ده، لکه د سولر سیستم او د سولر سیستم نصب او تر مراقبت چې ده د اطرافونو کې اړتیا ډیره ده. دغه د موبایلونو د ترمیم او پروګرام برخه هم په اطرافونو کې خو مطلق اکثریت خلک ټلیفون نه کاروي، مګر په دې برخه کې خدمات هلته ډیر محدود دي، نو دوی هلته اړتیا درکړې ده په دې برخه کې روزنه کوش.
زیرمن صاحب، تاسو ویل چې یو خود فیس موضوع ده، بل آیا دا چې یو ځوان راځي تاسو دغه مرکز ته مراجعه کوي، تاسو د سې پوښتنې هم ځینې ورڅخه کوي چې شیخ وخیږي چې نه خوخیږي، په کوم کې استعداد لري کوم کې نه لري، کوم د سې دوره امتحاني شته ده چې د دوی هغه استعداد معلوم کړي؟
زمون کوشش ده چې بل اکثریت سره یې والدین بل تر راځي کنه، مشرانونه پلرونه دلته ورسره دي پښتنه کوي او بیا یو برخه انتخابي مخکې تر مخکې په برخه انتخاب غور کړی، مې چې دلته د هغه په اړه باندې وضاحت ورکو، د نورو برخو په اړه وضاحت ورکو، وي هغه خپل پریکړه تغییر کړي په مسلکي انتخاب کې. نو موږ د ټول برخو کې دوی ته معلومات ورکو چې مثلا یو خاصه برخه کې روزنه څومره موده وخت نیسي، د هغې فیس څومره ده، د هغې په هغې برخه کې دغه د عاید امکان څومره ده، او په کومه د ورځې په کوم وخت کې مونږ کلاس لرو، د هغې دپاره دغه د کلاس موقعیت چیرته ده. خو ډېر فکتورونه دي چې مونږ یو هغوی ته بیانوو او هغوی بیا د هغې په رڼا کې تصمیم نیسي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه نارامه شي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی، د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
بله مننه. ځوان فعال نقیب الله زلان هم را سره وصل دی. زلان صاحب زما غاورې
قربان ډیر مننه هغه غاورې.
بله قربان، چې تاسو هم را سره وصل شولې، کتر اوسه پورې بحث اوریدلې وی د حرفوي زده کړو موضوع د روزنیزو پروګرامونو چې په دې کې ځوانان څومره برخه اخلي، څومره لیواله دي چې دوی یو مسلکي زده کړه ترلاسه کړي، حرفوي زده کړه ترلاسه کړي، هغه چې په افغانستان کې نن ورځ ورته ډیره اړتیا ده. تاسو اوس وضعیت ډول ګوري، آیا ځوانان نو مختلفو رشتو یا مسلکونو ته مخه کړي کنه؟ اوس چې مخکې یادونه وشول دي چې په اداري په دولتي ادارو کې په موسسات سره کارونه تقریبا کم شوي دي، خصوصي سکتور کې هغه چې اوس په افغانستان کې تقریبا ډیر فعال دي، مثلا د سولري سیستم یادونه وشو، د موبایل ټلیفون نن ورځ هر څوک یو موبایل لري او ترمیم ته هم اړتیا لري، دا یو څو بیلګې دي. مهرباني.
لومړی سر کې هغه چې زموږ هغه ورکاسته اوریدونکي ته سلامونه وړاندې کوم، د چې خرپوي دا کړې مخکې دلته مستات شتون درلود، په مختلفو برخو کې مستات ځوانان روزل، په خاص ډول په ولسوالیو کې بیلابیل مرکزونه وي چې لږې له جملې څخه ډیری ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوې او ډیری ځوانان مسلکي وروزل شول. نو په دې وروستیو کې مستات هغه ډول کمرنګ شوي دي، فقط ځنچ کې یو مرکز دی په خوست کې چې هغې څخه یو شمیر ځوانان مسلکي زده کړې کوي. خو د دې سربیره چې په ولسوالیو کې د دا ډول مرکزونو شتون ډېر ضرور دی، هلته باید داسې داسې مرکزونه جوړ شي تر څو ځوانان یو کسب یو روزګار پیدا کړي، د دې لارې خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. چونکې هغه ډول دا ډول پروګرامونه دا ډول کاري فرصتونه نه دي زیات شوي، نو په کار هم ده چې په دې برخه ته خاصه توجه وشي، خاص ډول په ولسوالیو کې مرکز کې دا ډول سہولتونه شته، که هغه محسوسي لحاظ وي او که هغه شخصي ډېر کم دي چې ځوانان هلته ځوانان خپل په کار مصروف وي، یو څه یو کسب یو کوم هنر زده کوي، مګر په ولسوالۍ کې دا ډول سیستمونه نشته چې ځوانانو ته کاري فرصتونه ایجاد کړي.
د خوست په ټوله کې لوی پکتیا څخه څو لسیز کېږي چې ځوان نسل یا د ډیر عمر لرونکي هغه چې د کار نیرو لري اکثرا خلیج هیوادونو ته تللی دي، هلته کار کړی، ځینې راغلي بیرته په همدا لوی پکتیا په تیر بیا خوست کې پانګونه کړې. کله کله چې مونږ وایو خوست هم دغه خلیج ته تللو خوستیانو جوړ ک او ډیر هغه فرصتونه یا شغلونه یالته ایجاد کړی دي د نورو لپاره. اکثرا د خوست والا چې تللې دي مثلا خلیج هیوادونو ته، هلته خوتمن ډیر کارونه کړی، مسلکي زده کړې تر لاسه کړی یا ډیرو کارونو باندې بوختو، دوی په خپل بیرته چې تاسو وینئ چې پنګونه کړی په دې وخت کې نور خپل زده کړې تر لاسه کړی دي، هغه له نور سره شریک کړی یا پنګ تر لاسه کړی په دې وخت کې نور ځوانانو لپاره دغه زمينه برابر کړی. نړیوال ماسې نتیر شو یا د کورنۍ او نور ماسو څخه تیر شو، په خپل خلکو د چارته پاملرنه زیاته کړی کنه؟
چونکه په خبره چې د خوست کې د لوی پکتیا اکثره خلک خارج کې دي، دوی ته هلته کیسه او کاروبار لري، ډیر کم څه د خلک چې دلته مثلا یا پنګونه کړی دا یا ځکه کړی دا چې دلته یو کاروبار وکړي، ایویر جمله ډیر کم خلک دي. اوس یو څنګه خلک لږ تشویق شوي دي چې په داخل د هیواد کې پنګونه وکړي او خلک ته د کار لري زمينه برابر کړي. دلته ځینې ستونزې وي چې دوی مثلا په امنیتي لحاظ د دې تر څنګ په د لوړ مالیاتو دا ډول ځینې ستونزې وي چې خلک نه غواړي چې دلته پنګونه وکړي. نو دا هم موږ بار بار په رسنیو کې په ټلنیزو میډیا کې له دولت څخه له دولتي مشرانو سره چې زموږ ناستې کړې دي، له دینه مختنه کړې ده چې کمیونټی ستونزې تر ډیره حد د حل شوې ده. دلته الحمدلله اوس په هیواد کې امن دی، یوازې خلکو ته یو فکر یو داسې انګیزه ورکړل شي چې راځي اوس د دې زمينه برابر ده چې خلق دلته پنګونه وکي. څوره زوړان دي دلته په خوست کې یو تجار دي سیفي ګول په نوم یو شرکت پرانیست وکړه. هغه ما ورځ مو موږ ځوانانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په خوست کې موږ صنعتي پارک لرو، کچیر ته دولت په دې پارک باندې مثلا کار تیس کی دغه د پارک کارونه نهایی کې تقریبا تر 100000 پورې ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي. همدا ډول نور پنګوال چې همدغه د لوی پکتیا دي، کدوې سره مستقیما تماسونه ونیول شي، دوی سره مهاجي وشي او دولت ته ډاډ دوی ته ورکړي، زبوري نه چې په ټول لوی پکتیا کې به یو ځوان هم بیکاره پاتې نشي. نو دولت هم خپل هڅه کوي ځوانانو هم لګیا دي. ان شاء الله چې ورځ به فرضي چې دلته به ټول ځوانان
تکاري پرسته برابر وي. کور ودان یو اوریدونکو هم سره وصل دی، مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
ډیر مننه کوم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته ملمنو ته نبی الله زابلې زابلې خبرې کوم.
بلې زابلې صاحب، زموږ همیشګي اوریدونکو تاسو بس تر اوسه پورې اوریدلای؟
بلې، تاسو خبرونه زه پر تلویزیون ته کې ګومان نشانه دا د و بجې خبرونه نن خوشاله یم چې تاسو سره یعنی له خپل کور نه پاتې کیم. لمړی د ټلیفوني خدمات په لسی یا خبرونه
خبرونه رادیو دا او تاسو په تلویزیون ګورئ؟
بلې، د رادیو مواري لاري اوریدئ.
بلې بلې، مننه مننه. د هرفوی ذکرو د ځوانان څومره هرفوی ذکرې کې برخه اخلي، کوم مسلکونه زده کوي؟ تاسو په خپل کوم هرفوی ذکرو کورس ته تللی وای؟ کوم روزنیز دوره مو یا پروګرام کې مو ګډون کړی وو؟
ډېر مننه کوم. د شنوري صاحب کورس په افغانستان کې موږ تاسو ګورو ځوانان ډیر بیکار دي، په لوړ پیمانه ځوانان بیکار شوي دي، نو خاصتا داسې خاص وظیفې په دولت کې نه ورکول کېږي. نو ډیری ځوانان اوس هڅه کوي ارتلیز زده کړي چې د هغو تر څنګ دا کار ما هم کړی ده. خپله لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، ما په غزني کې تقریبا لس دولس کاله هلته خواري مزدوري کوله، خو په هغه جریان کې مې بیا کورس ووایو د موبایل ترمیم محلي رساتیر د دوه بخشونه مې ووایو. نو اوس مې کمرغه ارتویز ده، خو دا نتیجه وتلی بشي په خپل کلي کې د خپل کور ته نږدې په یو بازار کې یو وړوکی موبایل دکان لرم، تر څنګ یې موبایلونه جوړوم. نو ارتویز ده کړو بازار په دې وختو کې لنی کمرغه شب ګرم ده، یعنی په ټوله کې ځوانانو ته پکار ده چې ارتویز ده کړي هم وکړي. نو د خپلې کورنۍ لپاره یو څه ډوډۍ له ارتویز ده کړو لاسته راوړلی شي.
یعنی که نور ته تاسو سپارښتنه وکړئ چې د موبایل ټلیفونونو د ترمیم روزنیزو مرکزونو کې برخه واخلي، او که ډیر دغه سي درس خو تاسو کاروبار نه خرابېږي ور سره؟
نه، هغه خبره ده چې وايي هر څوک هغه خپل قسمت لري. نو ځوانان خو پر انرژي دي، په ځوانانو کې قوت قدرت ده. نو دوی باید مثلا که یو څوک موبایل کورس وایي، موبایل زده کوي، یو څوک د ایم پي 3 زده کوي، یو څوک به د هاډویر زده کوي، یو څوک به نجاري کوي، یو څوک به بل کار. نو په ټوله کې ځوانانو ته مو دا توصیه ده چې ارتویز زده کړو ته ادامه ورکړي. موبایل زده کړه کړې ده، دا یو ښه خبره ده، ښه مزدوري پکې ده. دوی ته مو هم همدا توصیه ده چې باید
مننه کور ودان زابلای صاحب. ګران صاحب، تاسو لکه چې ډیر په انتظار پاتې شوئ، تاسو ته به درشو. که څه هم ښایي تاسو عمر په هغه وخت کې کم و کله چې په افغانستان کې دغه نوی بدلون راغی، د جمهوریت ستنې کېښودل شولې. په لومړیو کلونو کې چې د بیا رغونې پروسه پیل شوه، خصوصي سکتور راوټوکې ډیر په ګړندۍ توګه باندې په هر برخه کې وده کوله. یو وخت موږ راپورونه درلودل چې په زرګونو ماهر پاکستانی کارګران په افغانستان کې بوختي کارونه سرته رسوي، ځکه چې دغه یو تشه وه په افغانستان کې. وایي چې اکثرا موږ چې دا راپورونه درلودل، د کار خواندانو سره غږېدل یا نورو سره مو خبرې کړې وي، وایي چې موږ نشو کولای مسلکي کسان پیدا کو، حرفوي زده کړې چې لري او هغه د کار لپاره مناسب وي. یعنې زه نه پوهېږم چې ښایي ممکن اوس یو وضعیت یو څه بدل شوی وي. په تېرو شلو کلونو کې په دې برخه کې ډېر ځوانان وروزل شول، ډېرو مسلکونو لپاره چې په افغانستان کې اړتیا وه. خو دا یو اړتیا وه، یو ضرورت ده، او د ټولنې تقریبا هغه د اقتصاد تر ډیره په همدغو حرفو او مسلکونو باندې ولاړ دی. په هر برخه کې یو حرفوي ماهر ته یو ماهر ته ضرورت شته، اړتیا شته. خی یو انجینیر وي، اما د دې لپاره چې هغه کارونه سرته ورسوي ممکن شلو ماهر کارګران ته اړتیا وي. فکر کوي چې وضعیت ورو ورو مخ په بدلېدو دی، او دغه اړتیا اوس ټولو درکړې ده، په تیر بیا ځوانانو درکړې ده؟
دا چې جمهوریت کې عموما کاري فرصتونه یو څه ډېر وو، او خلک ډېری په دولتي دندو باندې بوخت وو، او یا هم د مؤسساتو کاري فرصتونه هم بیخي ډېر وو. خو په دغه برخه کې رښتیا هم په هغه شل کلن بهیر کې ډېر کار وشو. هغه برخه کې چې موږ اړتیا درلوده د مسلکي کسانو لپاره، لکه د وړاندې یادوري وشوله د حرفوي زده کړو په برخه کې، ډېری کسان به له دغه فارغېدل، او بیا به د مؤسساتو له لورې هغه د کار لومړني توکي هم دوی ته ورکول کېدل، چې په بدن بسیانه کې او د مسلکي خلکو پښتون کې ډېر مؤثر رول ولوبه. لخه مرغه چې اوس په دغه برخو کې اکثره افغان ځوانان مصروف دي، او دغه اړتیا یې حس کړې هم ده. زه یو مثال وایم، تقریبا میاشت وړاندې دلته له حرفوي زده کړو له یو کورس څخه ځوانان فارغېدل. نو پوښتنه مو وکړه، درې څلور داسې کسان په کې وو، تقریبا په دیرشو کسانو کې، چې هغوی پوهنتون نه وو ویلی، خو نور ټول له پوهنتونه فارغ وو. دوی غوښتل دي تر څنګ چې دوی پانتون ویلای رایک هغه برخې کې دوی لپاره کاري فرصتونه نشته. د حرفوي زده کړو له لارې دوی ته چې ځانګړی کوچني کاروبارونه عمومي پیدا کړي او په دغه برخه کې دوی خپل خود کفایت یا ځان بسیاینې ته ورسیږي. نو تر ډېره بریده په دغه برخه کې کار شوی دی. عموما په دغه نه یوازې د نارینه یا د نارینه ځوانانو په برخه کې بلکې د ښځو په برخه کې هم په دغه برخه کې ډېر کار شوی دی چې دوی ته د دوی اړوند مسلکونه د تکچونکي کلتوري ټولنه ده. د ښځو په برخه کې د خیاطۍ په برخه کې د کوچنیو ماشومانو د جامو د جوړښت په برخه کې د دریشیو د ګنډلو په برخه کې دوی ته هم ډېر کار شوی دی او تر ډېره بریده اوس هم خپل د اقتصاد یا د ځان بسیاینې د کورنۍ د ستونزو د حل لپاره دوی له هغه برخې استفاده کوي. د ښځو او د کوچنیو ماشومانو او یا هم د نارینهوو جامې ګنډل کېږي، هغه بیا مارکیټ ته وړاندې کېږي چې دا هم یو مؤثر رول لري د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا لپاره. نو په دغه برخو کې نه یوازې دا چې په تېر دور کې د ځوانانو لپاره کار شوی و، د ښځو لپاره هم په دغه برخه کې توجه شوی و او اوس هم ځوانان په دې باندې پوهېدلی دي چې د ځان بسیاینې لپاره یوازې دنده شرط نه، دا کاروبار یا حرفوي زده کړې هغه څه دي چې د تل لپاره له دوی سره پاتې کېږي او دوی کولی شي له دې لارې خپلې ستونزې هوارې کړي.
مننه کور ودان.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
ځوان فعال رشید الله همدرد هم را سره وصل دی. همدرد صاحب خبرونه تخره غلاست.
مننه ری صاحب، تاسو ته او د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نکړي او سلامات باندې کوم.
همدرد صاحب، موږ په دې اړه ډېرې خبرې وکړلې. حرفوي زده کړو روزنیز پروګرامونه څومره ځوانان لیواله دي چې په دغو پروګرامونو کې برخه واخلي، د ځان لپاره یو حرفه زده کړي، یو مسلک زده کړي؟ خو کراش دې پوښتنه ته چې کچېرې یو ځوان یو حرفه زده کوي، یو مسلک زده کوي، څومره د دل لپاره مهم ده، کورنۍ لپاره، د ټولنې لپاره او په ټوله کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره، د اقتصاد لپاره؟
مننه نو صاحب، دا چې په نوښت کې په ټول افغانستان کې کاري فرصتونه نسبتا کمزورتیا سره مخ شوي دي. نو د ټولو ځوانانو په ټوله کې د ټولو افغانانو هیله او ارمان دا وي چې دوی په یوه برخه کې مسؤلیت ولري، سلیم مسؤلیت ولري. نو د سلیم مسؤلیت د دارالو لپاره د خیرپوي زده کړو د لارې کدی مسلکي ډول او په اساسي ډول وروزلی شي. دوی نه یوازې دا چې خپل ځان لپاره یو سلیم مسؤلیت پیدا کوي، تر څنګ دوی د ځان لپاره یوه ډېره مهمه او اساسي حیدتي منابع پرانیزي چې په دې سره نه یوازې دا چې ځان ښه جوړولی شي، فامیل جوړولی شي، او په دې سره په څوونه کې هغه د کاري فرصتونو هغه کچه چې موږ او تاسو کې ډېر خلک لیست ته کوي چې کاري فرصتونه نشته، د دې کې مثبت تاثیر لرلی شي. په اوس وخت کې موږ او تاسو وینو نو د دې چې په څوونه کې کاري فرصتونه محدود شوي دي، خو تر څنګ زموږ ځوانانو لپاره په مقابل کې ښه فرصتونه هم شته چې هغه دغه سي د خیرپوي زده کړو د لارې د دې سالمه روزنه ده. په دې کې ځوانان بدبختانه به ووایم چې دوی هغه د ځان لپاره نه غواړي چې د دې خیرپوي زده کړو د لارې کار وکړي، یا مثلا دوی اوس نه دي متوجه شوي چې د دې خیرپوي زده کړو د لارې ځان لپاره کاري فرصت پیدا کړي. زموږ او تاسو ځوانان اکثریت په دې پسې لاهان دي چې دې سره کوم څه کولای شي چې په دفتر کې په چوکۍ باندې ناست بس پرځای هغه وظیفه دي وکړي. نه یوازې وظیفه نه ده، د دې تر څنګ خیرپوي زده کړې ډېر یو اساسي مسؤلیت دی، اساسي رسالت دی چې په دې سره کولای شو چې هغه ارمان چې موږ تاسو لرو چې کله مو ته به خدمت وکړو، کله مو ته خدمت هم کولای شو، ځان ته هم خدمت کولای شو، یو څه نه څه هغه کور لپاره نه پکام پیدا کولای شو. کله چې موږ په دغه حسابي زده کړو کې ښه ورزلی شو، ښه تربیه شو، نو بیا موږ کولای شو چې بیا استاد څخه د ټولنې نورو وګړو ته، نوي ځوانانو ته ښه ځای ورکړو، ترڅو هغه په آینده کې په حسابي زده کړو کې مصروف شي، دوی زموږ سره په څنګ کې د خلکو خدمت ته اوږه ورکړي.
مخکې ګران صاحب دې یادونه وکړله، وایي په ټولنه کې ځینې ستونزې هم شته چې د ځوانانو مخه نیسي، ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل اولاد لاړ شي او حرفوي زده کړه وکړي، یا اکثرا غواړي چې هغه دودیز زده کړې، لوړې زده کړې وکړي، انجینري او ډاکټري او نه پوهېږم ځینې نور مسلکونه دي. خو په ټولنه کې ځینې دغه رسم و رواجونه هم شته، ځینې د شرم احساس کوي چې ولې باید لاړ سم نجاري زده کړم یا نلدواني زده کړم یا د سولري سیستم یا ځینې نور. تر څومره حده پورې اوس دغه پوهه زیاته شوې ده په کورنیو کې، په خلکو کې، چې دا یو شرم نه دی، دا یو ویاړ دی، یو افتخار دی که څوک د چا ډیر کارونه زده وي، همغومره امکانات کاري ورته شته، د بیکاره نه پاتې کیږي.
په دې مورد نوري صاحب لکه سره کوم څه چې دا فکر په مخ کې عام و، ډېرو خلکو دغه فکر لرلو چې یوازې یوازې باید فقط موږ د قلم د لارې خدمت وکړی شي، یا فقط فقط موږ د خطې د قلم د لارې باید مصروفیت ولرو، چې ادمي کمپیوټر ته ناست وي یا د قلم ته ناست پاس ډېرته مصروفیت لري شو. خو اوس دغه فکر او دغه د اوس حالاتو خلکو ته وکي مناسب دا وخیله چې هر وخت به د قلم ژبه، هر وخت به د علم ژبه، هر وخت به د کمپیوټر ژبه نه وي، ځکه کاري فرصتونه محدود دي. د کاري فرصتونو په څنګ کې که موږ حرفوي مهارتونه ولرو یا مزده وای، نو موږ کولای شول چې په اوس حالاتو کې موږ دې نه استفاده کړې وای. مو ډېر خلک مو لیدلي دي چې هغه وخت کې دې د وظیفې په فکر نیو چې زه د وظیفه ولرم، یا مثلا دې په تیرو کې په وظیفو کې ښه ښه ځایونه وظیفې لرلې، خو اوس دې د غدرو څلورو کلونو په جریان کې بېرته حرفوي زده کړو ته مخه خکړی دو په خپلوي ځکه خو نن دی ماشالله خ امتیاز لري، کورنۍ دی پر ایزون دی پر ایټولن دی پر بعد خلکو ته خیر هم ورسیږي. نو دا غ شاروم نه دی، موږ کی دا غ معمول دی چې کته یو مسلک زاوی یو سړی بلل کیږي، کته دوه مسلک نه زاوی دوه سړی بلل کیږي، کته درې مسلک نه زاوی نو درې سړی بلل کیږي. نو دا شاروم نه دی، دا اتحاد دی چې اوس کې دیو خلاصو خلکو ته دا د فکر چې مخکې یو فکر کې کومه مورد نه کیدو، په حقیقت کې دا خلکو توازی شو چې مسلک د کول شار نه دی، د اتحاد دی، او د خلکو اوس په کمی کې وو چې سو خیزاک سره په څنګ کې کله چې ګلسم نه تریږي، اې دې سره یو انتخاب دا فراوی چې د خط لیکل او ورستل کړل شم، اوس یې مو دی پر بو یو انتخاب دی په دام کې مخکې په دې فکر نه چې زه انجینری باید انتخاب کوم، زه باید حقوق انتخاب کوم، اوس په څنګ کې انتخاب دا سره راځي بیکاز پانچون نه ایم، زه به پسان کی اسلی پنو ترمیم زاتم، زه پسان کی تلیفونو سافټویر زاتم، زه پسان کی نجاری زاتم، زه پسان کی د موټرو مستریټوب زاتم. نو دا یو د انتخاب دی. یو تاسو زه به مثال وایم، هغه خلکو ته چې موږ غره دی چې خپل پانچون نه پرې شوې دی، حتی کرام وو د غینن نه تقریبا سلور نه شته مخکې مسلم په دې مورد مشوره وکړه چې زه غوړم چې اوس وخت کې برکی موټر په افغانستان کې د شوې دی چې برکی موټر په برخه کې نو پاند امر کوي چې خدای کی زونه یو وستو پر شاګرد کم زو ور زره شم. دا غفرون می چې کله بیا ول چې تو خو هغه انتخاب کړی او ذکر دي کړی چې زه باید چې برکی موټر په مورید کې زو یو خو وستو شم، نو تو کوم دې تکې رسیدلای دا مو ته وی چې زه الحمدلله وستو دې مسته کومه وکړو عملی کور می وکړو، زه سره دالرم چې زون دې تر یو په خمو موقعیت کې کونه مو نه سم په خمو موقعیت کې خلکو ته پوره مو کوم او په څنګه چې وزن څه دی زونه هم پیدا
کړو.
نو دا نه دا یو از چې د یو کس نه په مثال کې دا سیار تاسو له شي زون دې تر
مننه
په ویز ځکه چې دا کوم څه کوم چې دا یو لیار انتخاب کی
مننه هم در سب کور وزن مثال مو ورک د خبرونه ورسته شی بوت نجدې سوي دا بحث بسر روان غړو د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي استاد او په ننګرهار کې سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، که تاسو د خپل خبري روان غړي ځوانان ته څه لارښوونه کوئ؟
نور څه ډیر زه ته مننه، زه په پونتون کې محصلین ته د سپارښتنه کوم چې باید وګي اګانه تصمیم ونیسي اوس نو هغه برخو کې چې څو کلونه په خوا کاری فرصتونه وو د انجینرۍ په برخه کې د حقوقو په برخه کې او وغیرہ وغیرہ هغه کاری فرصتونه اوس نشته. حتی د پونتون په کچه هم دوی باید رښتې په انتخاب کې غور وکړي. مثلا څو کلونه اوس وخت کې د تعلیم و تربیې په برخه کې کاري فرصتونه تر انجینرۍ او تر حقوقو ډېر زیات دي. نو بالخصوص په دې وروستیو کې په کچېرته سیاسي وضعیت په همدې شکل باندې دوام کوي، وضعیت همداسې، نو په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول دا غوره انتخاب دی. نو وړاندیز مو دا دی چې امارت او یا نور هغه مراجع چې په دغه برخه کې کار کولی شي هغوی عامه پوهاوی وکړي او خلک په دې پوه کړي چې په حرفوي برخه کې زده کړې او کار کول د نن ورځې ښه انتخاب دی. او دغه راز فکر کوم چې هغوی چې د پانګونې سره علاقه لري غواړي پانګونه وکړي، نو د حرفوي زده کړو د مرکزونو فعالول یو ښه انتخاب دی. حداقل په هر ځون کې د یو پراخ مرکز ته جوړولو اړتیا ده. او موسسات یو وړاندیز کومه هیله مې دا ده چې هغه موسسات چې په مرستو په برخه کې فعالیت کوي، مرستندوی ادارو ته زما وړاندیز دا ده چې وګوي دغه ډول مراکز فعال کی او یا هغه مراکز چې مخکې نه وجود لري لکه زموږ د مرکز غونډې دوی تمویل کی څه وکولای شي.
مننه.
دا د کورنۍ څخه هم ځوانان وروزي چې هغوی په اقتصادي لحاظ ډیر ژوبل دي، حتی هغه د میاشتې فیس څخه هم نشي وتلی.
مننه کور ودان. عبد الله ګران، تاسو ځوانان ته څه غواړئ وای؟ لان کر وای مهرباني.
ډیر مننه نوري صاحب. زه ټول ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې دوی هر وخت باید د ځان بسینې فکر وکړي، د کار او زیار باندې ونه شرمېږي. په هر مسلک کې لکه څومره چې پرمختللو ټولنو کې خلک اوس ځان بسینې ته رسېدلي یا اقتصادي لحاظ باندې خپلواکي لري، یو لامل یې دا ده چې دوی کار کړی دی، زیار ایستلی دی، په هیڅ کار باندې شرم نه دی کړی. له کوچنیو کاروبارونو یا کوچنیو حرفوي زده کړو یې پیل کړی دی او وروسته یو خاص پیش تر رسیدلی. نه یوازې دا چې خپل ټولنې، خپل کورنۍ او خپل هیواد ته خیر رسیدلی، او په لویه کچه نور ځوانان هم روزلی او په دغه برخه کې هغه چا خبر چې ځان بسینې ته کار ویلې دی. نو ځوانان څنګه میلا دا چې په کار او زیار باندې ونه شرمېږي، دا چې بل ته لاس نیسلی دی، خاصه چې اقتصادي لحاظ او د خودکفایۍ لپاره حرفوي زده کړې وکړي او په دغه برخه کې ځان مسؤل.
مننه کور ودان. رشید الله هم در تاسو هم دا وروستي خبرې وکړي لند.
مننه نوري صاحب. په وروستي کې زما ځوانانو ته پیغام ده چې هیڅ باید ونه شرمېږي. دا هغه اپیسلای د خري زکتې به یو بولو او د خري زکو تر څنګ په اوس وختونو کې دا یو ډېر زرین فرصت دی چې په دې برخه کې موږ کام تي دا د مثلا مشتکي کسون بولرو چې دې دغه فرصت میس نه کی کدی اوس وخت کې خپل ځنونه ورسوي. په لاند وخت کې به د دې ټولنې هغه وګړي وي، هغه حرفوي زده کړې مستقیم متخصصین وي چې دوی ته ډېره اړتیا لري، د دې کې او د اړتیا تر څنګ به خلکو ته ډېر خدمت وکړي شي، د خدمت تر څنګ به د دې انداد لپاره د دې لارې ډېرې پیسې وګټای شي. نو دا زما پیغام دی، خدای دې وکړي چې ځوانان دې دغه فرصت څخه استفاده وکړي.
ډیر مننه کور ودان. د ننګرهار پونتون د ادبیاتو د پونځي او استاد او په ننګرهار کې د سهولت په نوم د حرفوي زده کړو د روزنیز مرکز مشر مبارز زیرمن، ځوان فعال عبد الله ګران، ځوان فعال رشید الله همدرد او د غراز نقیب الله زلان چې مخکې په بحث کې وو اړیکه مو سره پرې شو. تاسو ټول مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړل. د ځوان فکر خبرونه مانو ریاس نوری د خپل تخنیکی همکار ته روشان په مرسته مخته یوړه. I know.